سلامونه. وخت د غرمې 12 بجې سپېد د مشال ریډیو په خبري کړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې کړي کې مو د سر ریپورټ د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د مشر د عمران خان په انتخاباتو کې له برخې اخیستو څخه د نااهله ګرځولو په اړه دی. بیا د پاکستان کې د قومي اسمبلۍ د ماتېدو د نگران حکومت ټاکلو په اړه یو رپورټ دی. او دارنګ د اوس منځو جرګې په هغو کسانو وخت جرمانی لګولو اعلان کړی چې له فوج مشر سره لیدلي. نور رپورټونه هم شته په پیل کې. بل سره لمومنت خبرې
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د 15 کال لپاره نااهل ګرځولې. د پاکستان وزیر اعظم وایي نن د قومي اسمبلی ماتولو سمري ولس مشر ته د لاسلیک لپاره لیږي. او د روس لخوا د اوکراین په پیپروسک ښار دوه میزایلي بریدونو کې نه کسان وژل شوي. او د خبرونو تفصیل په توشخانه کیس کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د 15 کال لپاره نااهل ګرځولې. الیکشن کمیشن لخوا پرون جاری شوې اعلامیه کې راغلي چې عمران خان د اسلام آباد سیشن عدالت د اگست 15 د پریکړې په رڼا کې نااهل ګرځوي. تر دې وروسته اوس عمران خان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شو نو د تحریک انصاف مشري کولی شي. د هغه وروسته ده چې اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانې په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا اورولې وه. هغه یې تر راتلونکو 15 کالو پورې د هر ډول ولسي چوکۍ لپاره نااهل ګرځولې وو. د اسلام آباد سیشن عدالت د اګست پر 15 په خپله پرېکړه کې ویلي وو چې عمران خان د خپلې وزیر اعظمۍ پر مهال له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کړو ډالیو څخه ځینې له توشخانی څخه اخیستي او خرڅې کړي دي. په مقدمه کې تور پورې شوی وو چې نوموړي انتخاباتي کمیشن ته د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر وخت د هغو پیسو تفصیل نه ورکړی چې د دغه ډالیو له خرڅولو یې ترلاسه کړي وي. بل خوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د اګست پر 15 په لاهور کې لنیول کېدو رئیس د ټک په زندان کې بندي دی پر ځان لګي دلی د درغلي تورونه ردوي او د ته د ورکړل شوی سزا پر ضد یې په اسلام آباد هایي کورټ کې خواست کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي تر دې دمه د هیواد د نگران وزیر اعظم لپاره حتمی نوم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان لډان ټي وي سره پرون په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې نن د اګست په 9 بعد د هیواد ولس مشر ته د قومي اسمبلۍ د ماتولو سمري لیږي. نوموړی وایي د آئین له مخې که ولس مشر په 3 ساعتونو کې دغه سمري لاسلیک نه کړي نو اسمبلۍ به پخپله ماته شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم په اړه مشورې روانې دي. نوموړی وایي دا یو پرله پسې عمل دی او د نگران وزیر اعظم پر نوم مې د خپل ګوند له غړو حکومت کې شامل ګوندونو سره خبرې روانې دي او زما په خیال ورځ به کې به مکمل شي. په پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا پنجاب کې نگران حکومتونه دي خو د مرکز تر څنګ په سند او بلوچستان صوبو کې منتخب اسمبلیان دي چې موده یې پروان اګست میاشت کې پای ته رسیږي. په پاکستان کې د قانون له مخې منتخب حکومت خپله 15 کلنه موده تر پوره کولو وروسته واک نگران حکومت ته سپاري چې هغه بیا د ټاکنو له کمیشن سره په ګډه په نوي ورځو کې انتخابات کوي او چارې نوو واکدارانو ته سپاري. اوتمازی جرګې د شمالي وزیرستان پر هغو مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان فوز له مشر جنرال آصف منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو. د اوتمازی جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون پر ازمکې جرګې ته په وینا کې ویل چې له دې مشرانو به 500,000 روپۍ جرمانه اخلي. اوتمازی جرګه چې له اونۍ راهیسې روانه ده او له حکومته په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي وایي دوی اعلان کړی وو چې تر څو دوی خپله جرګه روانه وي او پریکړې یې نه وي کړي نو تر هغو به یې مشران له حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګې نه کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان مشال ډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو د خیر لپاره یې د پوځ له مشر سره په شبې جرګه کې ګډون کړی. د پوځ د یوې خبرپاڼې تر مخه جنرال آصف منیر د اګست پر 1 د پېښور په بالاحصار کې د سرحدي ځواکونو په مرکزی قومندانۍ کې د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو له ځینو مشرانو سره وکتل. پر دې موقع نوموړي وویل چې له وسلوالو سره یوازې دا لار پاتې ده چې د ریاست واک او اختیار ومني او که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. په سند صوبه کې میشته هندوانو د کم عمره جنو تختولو او مذهب بدلولو پر ضد مظاهره کړي. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته شوې مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د هندو جنو تختولو او په زور یې د مذهب بدلولو او ودولو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. پر دغه موقع د مظاهرچیانو یو مشر اتیرن سجن مګواری مشالې ډوته ویل چې د دوی کم عمره جنا تختول کیږي او د په خبره هر ورځ د دوی خلک وجل کیږي، پر کاروبار یې حملې کیږي او دړکی ورکړل کیږي. بلخوا سند حکومت د هندوانو د تازه احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو د سند صوبې اقلیتي چارو وزیر گیان چند اګست په اوومه په سند اسمبلی کې د پښتنې په ځواب کې ویلي وو چې که څه هم د هندو جنو د تختونې او دولو پیښې کیږي خو ډېرې کمې دي. د روان کال په جنوري میاشت کې ملګرو ملتونو هم په پاکستان کې پر یادو پیښو اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې د مخنیوي غوښتنه یې کړې وه. او د روس لخوا د اګست په اوومه د اوکراین په پکروسک ښار دوه میزایلي بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 2 اتیا ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي پرون ویلي وو چې په دغه بریدونو کې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. نوموړي په خپله ماښامي ویډیو وینا کې ویل چې زخمیانو ته ضروري طبي مرسته ورکول کیږي. ولسمشر زیلنسکي د بریدونو وخت په پام اړولو سره ویلي دي چې دوهم میزایلي برید د هغه وخت سره شو کله چې د لومبي میزایلي برید وروسته د ژغورنې عملیات روان وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. پروانه غړي کې د جنونو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اسلام آباد سیشن عدالت د فیصلې پرانا کې د تریک انصاف مشر عمران خان د 50 کلونو لپاره په انتخاباتو کې له برخه اخیستلو نه اهله ګرځولې دي. د شمالي وزیرستان عثمان زو جرګې پر هغو کسانو د جرمانی لګولو فیصله کړې چې د ورځې له مخې د پاکستان فوج له مشر سره ملاقات کړی. خو په ملاقات کې شامل ملک خار مرجان وایي چې ملاقات یې د قبایلي سیمو د ګټو لپاره کړی. په کوټه کې پرون اوه کال وړاندې په ځانمرګي برید کې د وژل شو لسګونو وکیلانو کلین ولمانځل شو.
د یو اعلی تعلیم یافته چې د خلکو د حقوق لپاره جنګیږي، د ظالم سره جنګیږي، د حق خبره کوي، د هغو صفایي او وکله او ډېر غټه نقصان یې د دې سوسایټي غوړ کوي.
په کراچۍ کې هندوانو د وړو جنکو تښتول او په هغو د مذهب بدلولو ضد مظاهره وکړه.
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو
زمون کم عمرہ انجنا تختول کیگی دا یو لوی مسئلہ دا، بیا د دې سره هر روز زمون خلق وجل کیگی.
نو رپورٹونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. او سم د خبرونی دا فایل رپورټ ترازو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اسلام آباد سیشن عدالت د فیصلې پرانا کې د تریک انصاف مشر عمران خان د 50 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو نه اهله ګرځولې دي. دا فیصله پروند انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې جاری کړه. سیشن عدالت عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې د 3 کالو بند سزا او د 50 کلونو د نا اهله ګرځولو سزا ورولې و چې د ورسته عمران خان ونیول شو او د محل د اټک په زندان کې دی. عمران خان په توشخانه کې له درغلي زخه د درغلي کولو زخه تور ردوي او د دې ترڅنګ په دې اړه باندې د عدالت فیصله په های کورټ کې چیلنج کړی دا. نور تفصیل به له طاهر خان واورو.
تیر شپه ناوخته د الیکشن کمیشن لخوا یو اعلامیه خپره شوه او په هغه کې دا ویل شول چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه د قومي اسمبلی د پارلیمان د غړیتوب لپاره تر 50 کالو پورې نااهل شوی دی او په هغه کې دلیل دا خولې دی چې د عمران خان خلاف هغه کې وته کرپ پریکټیسز ویل شي، یعنی فساد اعمال کړی دی یا کرپشن کړی دی یا بدعنوانی دا غي په د باندې ثابت شوی دا د په دغه بیان کې لیکل شوی دی. او ځکه چې د 3 کالو د عدالت هغه فیصلې ته د 15 اگست هم په دغه اعلامیه کې د انتخاباتو د کمیشن اشاره شوی دا چې په هغه بنیاد باندې د 15 کالو لپاره نه هلې، یعنی راتلونکو انتخاباتو کې د برخه نشي اخستی. او بیا چې کم د قومي سملې نه غړي وو د کورم قبایلی ضلع نه نو د هغه هغه چې کوم اعلان شوی وو هغه هم لکه واپس اخیستل شوی دی، نه د رکنیت ختم شوی دی. دا په دغه اعلامیه کې لیکل شوی عمران خان خو د مختلف شوقونه نشستونو له انتخابات ګټلی وو، خو بیا قانون دا دی چې یو کیو پاتې کیږي، نو دغه کور مې پاتې شوی وو. نو دا بیگاش تیر شپه نا وخت دغه فیصله شوی دا، اوس لکه دی دغه فیصله مطابق عمران خان په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی.
د تاریخ انصاف له خوا چې کوم په اسلام آباد های کورټ کې کومو درخواست جمع شوی دی سیشن عدالت د کمی پریکړې خلاف، نو هغه هم د وکیل ویلی د عمران خان چې کېدی شي په دغه اړه نن اوریدنه وشي.
ګوره هغه خو دا خبره درسته چې نن په اسلام آباد های کورټ کې د دغه دریو کالو د کېد د سزا خلاف د عمران خان اپیل هغه د سماعت لپاره اوریدنې لپاره منظور شوی دی، او د اسلام آباد های کورټ چې کوم چیف جسټس دی عامر فاروق داغه په مشرۍ کې به دوه ججان دوه قاضیان د دغه درخواست نن اوریدنه کوي. نو دا خو اوس دلایل به وي چې د تحریک انصاف د مشر چې کوم قانوني وکیلان دي داغه ټیم دی هغه خپل دلایل ورکوي، او بیا به د انتخاباتو د کمیشن یا د حکومت لخوا چې کوم وکیل وي هغه خپل دلایل ورکوي. نو بیا وروسته په دلایلو په بنیاد باندې به ځکه چې تحریک انصاف دا نظر دی او په دغه عریضه کې چې کوم درخواست دی ورکړی دی، نو د دوی دا نظر دی چې دغه فیصله دا د عین سره یو ټکر کې دا خلاف تا، او دی اوس د تحریک انصاف د قانوني وکیلانو دا یو نقطه ده چې عمران خان ته په دغه کیس کې د دفاع حق نه دی ورکړی شوی، هغه اوریدل شوی نه دی. نو دغه بل دی خپل هغه دلایل دی، نو وبکتی شي چې لکه دی په دغه عریضه کې دغه سزا د معطل کېدو خبر هم کړی ده، د عمران خان د خوشی کولو د رهایی خبر هم کړی ده. نو بهرحال نن خو سماعت دی، نو سماعت ته بلکې انتظار کول غواړي چې څه مخه ته راځي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پینځو بجو.
او سیو بل رپورټ ترازو، د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی و چې د اگست پر نهمه یعنی نن به قومي اسمبلی ماتوي او نگران حکومت به ټاکل کیږي، خو شابه شریف پرون ویلي چې تر اوسه پورې د نگران وزیر اعظم په اړه کومه فیصله نه ده شوې. نوموړي بیگا ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ویل نن د اگست پر نهمه به ولسمشر ته د اسمبلی ماتور لپاره رسمي خط لیږي، خو هغه ویلي چې د نگران وزیر اعظم پر نوم باندې سلا مشورې لا روانې دي. په دې اړه بیا طاهر خان اورو.
اور خو تیر ورځ په اسلام آباد کې مختلف غونډو ته وزیر اعظم شهباز شریف وینا کړې ده، او په هغه کې یو نقطه دا هم و چې دی به نن یعنی تاسو خبرې کوم په دې ورځ باندې به دی صدر ته یو ایڈوایس یا یو مشوره یو تجویز رسمن دی لیږي چې قومي اسمبلی دې ماته شي. اسې خو د قومي اسمبلی هغه موده د اگست په 12مه پوره کیږي، خو د حکومت دا خواهش د وزیر اعظم چې دا وړاندې ماته شي چې انتخاباتو لپاره درې میاشتې وخت هغه وی، او قانون دا دی آئین دا د پاکستان که په وخت ماتیږي نو بیا دوه میاشتو کې انتخابات کیږي، که د وخت نه مخکې ماتیږي نو بیا به درې میاشتو کې انتخابات کیږي. سره له دې چې د انتخاباتو په اړه باندې اوس شکونه شته، خپل باندې ځینې وزیران لکه تیر ورځ د کورونو چارو وزیر وویل رانا ثناء الله چې دې کال کې انتخابات نشته، او نور وزیران هم دا خبره کوي چې انتخابات کیږي نو راتلونکي 2023 کال کې به کیږي. نو بهرحال یو دغه موضوع ده، دا خبره درسته چې په تیر شپه یو ټلویزیوني مرکه کې دان ټلوي سره په مرکه کې وزیر اعظم اومنل چې تر دې وخت د عبوري حکومت یا د نگران حکومت لپاره د وزیر اعظم په نوم باندې اتفاق نه دی شوی، او هغه دا خبره وکړه چې دغه مشاورت به نن هم مشوره به جاری وي. د دا خبره مکړه چې اول به د خپل چې کوم اتحادیان دي، او بیا خپل ورور نواز شریف هم یاد کړ چې د دغه د مشورو نه پاس چې دی په یو نوم باندې متفق شي، نو بیا به د قومي اسمبلی کې چې کوم د حزب اختلاف هغه مشر دی اپوزیشن مشر دی راجا ریاض هغه سره بیا ویني، او بیا به دغه نوم اعلان کیږي. تر اوسه پورې خو نه دی شوی، او د مشاورت خبره کیږي. نو بهرحال دغه ته هم نن انتظار کول غواړو چې آیا په نوم باندې اتفاق راځي، که په نوم باندې اتفاق را نغې د وزیر اعظم او د اپوزیشن د مشر نو بیا قانون دا دی چې بیا به دا موضوع یو پارلماني کمیټې ته ځي. که پارلماني کمیټې هم اتفاق ونه کړ نو بیا به د انتخاباتو کمیشن ته ځي او هغوی به بیا د نگران وزیر اعظم لکه د نوم اعلان کوي.
دا طاهر خان چې تفصیل را کولې د شمالي وزیرستان او پنځو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو د جرمانی کولو فیصله کړی. د اگست پر اوومه نیټه د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو په پېښور کې له جنرال آسیم منیر سره لیدلې ول. خو د پنځو جرګې پر فیصله وکړه چې په ملاقات کې شامل کسان به ورغواړي او ځخه به جرمانه اخلي. خو په ملاقات کې شامل یو مشر ملک خان مرجان مشال لري ټول چې دوی د قوالی سیمو د ګټو لپاره د فوج له مشر سره لیدلې دي. په دې اړه تو عمر وزیر رپورٹ اور
رزما کې د اوتمنځایو جرګې مشرانو د شمالي وزیرستان هغه مشرانو باندې جرمانه لګولې کم چې د اگست په ومه د پاکستان فوج مشر جنرال آسیم منیر سره د قبایلی سیمو مشرانو جرګه کې ګډون کړي. اوتمنځای جرګې مشران وایي چې دوی اعلان کړي وو چې تر سو جرګه روانه وي پریکړې یې نوي شوي او غوښتنه یې پوره نوي. تر هغې به مشران د حکومتي او فوجي مشرانو سره ملاقات او جرګې نه کړي. یادې جرګې شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو ساسکو په ورکولو هم بندیز لګولې. د جرګې مشر چیف اف اوتمنځای ملک نصر الله وزیر پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې کم مشران چې د فوج مشر جرګه ته تللي 500 لکه جرمانه به ترې اخلي او سیمه کې د پولیو ساسکو مهم بندیز اعلان کوي. دا اگست په اومه د فوج مشر آسیم منیر د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو له مشرانو سره جرګه کړې وه. نوموړي ویلي ول چې وسلوال تر هغه بریدونو زیاتولو سره غواړي چې د جوړ جاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي. خو د دوی سره یوازې دا لار پاتې چې ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. یا د جرګه کې ګډونوال د شمالي وزیرستان قبایلی مشر ملک خان مرجان نامو چې وپوښتل چې اوتمنځای مشرانو خو ور باندې جرمانه لګولې نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ټولو قبایلو خبره کړې. د قبایلی زیلو راتلونکو د خیر لپاره جرګه ته تللي ول. اوتمنځای مشران په کم قانون جرمانه پې لګوي. ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو بندیز به کمه ګټه راوړي. نوموړي وویل د جرګې دغه پریکړه خو خپل ماشومان ته ناروغۍ خولې ته وروړي. رزما کې د ټولو اوتمنځایو جرګه د سونې نه روانه ده چې د مشرانو په وینا تر دې د مې ټولې پریکړې نه دی کړې. خو د مشرانو په وینا تر سوچ جرګه پایته نه وي رسیدلې مشران به حکومت سره ناستې او جرګې نه کړي. د غلطه کچا څوک ووژلو شلکه جرمانه به ترې اخلي. مشرانو ویلي چې امن د حکومت ذمواري ده. په سیمه کې د امن ټینګ کړي. یا د جرګه لا هم دوام لري خو لا یې بشپړه پریکړو اعلان نه دی کړی. حکومت د یادې جرګې او د هغوی پریکړو په اړه څه نه دی ویلي او نه هم جرګې تر دې دمه د حکومت کمې غوښتنې په ډاګه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس یو بل رپورټ راځو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پرون په کوټه کې د هغو 450 وکیلانو د وژنې تلین ولمانځي چې وکاله مخکې وچل شوی ول. په دې اړه په کوټه کې سوي غونډه کې د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا او سند وکیلانو او مدین فعالانو هم ګډون وکړ. د هغه بریځ ماری د عیش وسلوالې ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوي جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې وه. تفصیل به له ایوب ترینه واورو.
په دې دستور کې د بلوچستان په ګډون د سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا څخه د وکیلانو ډېری مشرانو هم ګډون درلود. و دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د اگست د اتمې پیش په اړه د سپریم کورټ د جج جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې جوړ شوی عدالتي کمیشن په رپورټ باندې که په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د امنیت وضع ټینګ وای. په دې ترڅ کې نورحال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر ایوب ترین اډوکیټ څخه داس ټوکو کې راته راکړي. حکومت او د اسلام آباد لخوا د یادو وکیلانو د کورنۍ سره د مرستو لپاره چې کوم اعلانونه سوي وو پراغه تر کومه ځایه عمل سوی دی. په دې اړه به ورسو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګه وو مشر منیر کاکړ اډوکیټ ته
په دا معامله کې چې د صوبایي ګورمنټ له موږ سره بالکل تر حد زیات کوپریشن کړی دی. صوبایي ګورمنټ بالکل د شهیدانو د بچیانو وکیلان شهیدان چې وي داغه د بچیانو لپاره 50 کروڑ پیرا کړی وي هغه موږ لبي په سر انوست کړی دی. داغه د انوستمنت سیډ منی چې راځي دا وخت 33 بچیان د شهیدانو بچیان چې په مختلفو شوشو سکولو کې هغه ته ورنږدې دي کله کانونټ چې دی کله سیټي
تورن ټول کردارونه د منسخه وړي دي. په کوټه کې د اگست په 8 نیټه په جاري سوي یو پیغام کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې په یاد پېښ کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر د رئیس وان وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارني هیوادو ته په سکالرشپ لیږدولې دي. بل پلو ته د باز محمد کاکړ شهید فاونډیشن تر سوري لاندې هم یو دستوره وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ تر څنګ ډیری سیاسي او مذهبي مشرانو د 8 اگست پیشي او د هغه پر زیان باندې په تفصیل سره خبرې وکړې. دا ډول د اومی نیشنل ګوند تر سوري لاندې پر جوړه شوې غونډه کې د اومی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي، مولانا محمود خان شیرانی او جان محمد بولیدی هم ویناوې کړې دي. په دوی کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت او ملکی ادارو زور کړی دی چې هغه دی د ملک د ترقی او خوشحالی په خاطر پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ری او سمزو کراچی ته د پاکستان په سین صبح کې مشت هندوان تور پوری کوي چې د دوی کم عمر انګونه په زور تشتول کیږي، مذهب یې بدلول کیږي او بیا په زور واده کړل سي. هندوانو په دې لړ کې پروند په کراچی پریس کلب بهر احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې وغوښتل چې د دغو کړنو مخه دې ونیسي. د سند حکومت د هندوانو د تازه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د صوبې اقلیتي چارو وزیر گیان چند د اگست پر اوومه په سند اسمبلی کې د پښتنو په جواب کې ویلول چې په سند صوبه کې هندوی نجونې د تښتونې او ودونو پیښې کې خو ډېری کمې دي، او بیا ځینې پیښې چې په ټولنې زیرو سره مخې ته راځي د په خبره حقیقت پکې نه وي. تفصیل به له کراچۍ څخه د نیاز علي په ریپورت کې واورو.
د اگست په اتمه په کراچۍ کې د پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې هندوانو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل د سند په بیلابیلو سیمو کې د هندو انجنونو تختول او په زور مذهب بدلول او ودونو پیخي زیاتی شوې دي. د یادی مظاهره په وخت د احتجاج کوونکو یو مشر اتیرن ساجن مګواری مشال ریډیو ته ویل پسند صبح کې د دوی جنکې په زور تختول کیږي او په زور مذهب بدلول کیږي، نو ځکه نن احتجاج ته راوتلی دي.
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو کم سن بچیاں ہیں ان کا جو اغوا ہوتا ہے
دی وای زمون کم عمر انجنا تختول کیگی دا یولو یا مسئلہ دا بیا د دې سره هر روز زمون خلق وجل کیگی د چا پکور حمله کیگی په کاروبار حمله کیگی کاروبار تا زیان اڑول کیگی او دڑکی ورکول کیگی او دا هر سو د معمول پسیر کیگی
ساری روٹین بن گئے.
اتیرن سجن مگواری زیاده کړي چې پسند کې می زیاتره هندوان غریبان دي، بیا هم دوتا دړکې ورکول کیږي او زرور خلکو له خوا د دوی پسمکو او په تیار پسلونو قبضه کیږي. بلخوا د سن حکومت د هندوانو د تازه احتجاج په اړه سن دی ویلي. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن سره مو د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره خبرې ونه شوې. بلخوا د سن صوبې اقلیتي چارو وزیر کیان چند د اگست په ومه پسند سم لیکي د وی پختنې په جواب کې ویلی وو په سن صبح کې هندوانو انجنونو د تختونی او د ودونو پیښې کیږي خو ډېرې کمې دي، او بیا ځنې پیښې چې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راځي حقیقت پکې نه وي. نوموړي زیاته کړي چې په سن صبح کې د هندوانو او ټولو اقلیتونو ژوند خوندي دي. د یادې مظاهرې یو ګډونوال پرکاش مګواری مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د جبري مذهب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، باید چې قانون جوړ کړی شي.
اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اس کے جو 18 سال سے کم بچی ہے.
دی وای د دې لپاره قانون جوړول پکار دی چې د 18 کلونو نه کم عمره انجلۍ دا کم از کم د حقي مذهب خود نه بدلول کیږي، ولی چې هغه ته خو د هیڅ په اړه ټیک معلومات نه وي، هغه خود خپل مذهب په اړه هم ټیک معلومات نه لري، نو هغه د بل چا مذهب څنګه خپلول شي
اور کا مذهب وو کیسے اپنا سکتی ہے.
نو موړي زیاته کړي چې د مودې رهاسي پسند کې زمونږ پیغلی او ماشومان انجونو سره دا ظلم روان دي. د سن حکومت د 18 کلونو نه د کم عمره هلکانو او انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځول لپاره په 2014 کال کې سن اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړي وو، خو تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهسي په زور د ودونو او دین بدلولو لپیخو شکایتونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تر مخې د دې پیخو لوجه ګڼ لګکې هند او نورو هیوادونو ته په کډو کولو مجبور شوې دي. پاکستان کې د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د هند لګکیو د جنکو تختولو او په زور د مسلمانولو او ودونو د پیښو خبرونه اکثر په سن صوبه کې مخې ته راځي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لګکیو سره تعلق لرونکو جنکو په زور د ودونو کولو او د مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړي، او د پاکستان نه په سمدستي توګه د دغه پیښو د مخنیوي او د انصاف ورکولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل دا دریځ پور کړی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي دي او په زور د مذهب بدلولو دومره پیښ نه کیږي څومره چې خودلې کیږي، او بیا د مذهب بدلولو او په زور د ودونو کولو پر راپور شوي پیښو کې بیا هندوانو انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او ودونه کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ملدی سره د خبرونو نیمایي یعنی 12 بجې وسوي د اسرار لمنځخه د خبرونو لنډي څورو.
تو شخانہ کیس کے تر سزا کے دو عروس تھا دا پاکستان الیکشن کمیشن دا ترکین صاحب مشر عمران خان دا پینزو کال لپارانا اہل گرزولی الیکشن کمیشن لفا پرون جاری شوی اعلامیہ کی رغلی چی عمران خان دا اسلام آباد سیشن عدالت دا اگست پینزمے دا پریکر پرانا کے نا اہل گرزوی تر دی عروس تھا اس عمران خان نا پا انتخاباتو کے برخا کستے شو نا ترکین صاحب مشری کولی شی دا لہا عروس دا چی دا اسلام آباد سیشن عدالت دا تو شخانے پا مقدمہ کے عمران خان تھا دا دریو کلونو بند و یو لک روپیو جرمانی سزا اور اولی وا او هغه تر لون کو پینځو کلون لپاره د هر ډول لوسی چوکۍ لپاره نه الګر څلګو د پاکستان وزیر اعظم او شهباز شریف وایي تر دې دمه د هیواد د نگران وزیر اعظم لپاره حتمی نمخې ته نه دی راغلی. د پاکستان لګان ټي وي سره پرون په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې نن د اګست په 9مه بعد هیواد ولسمشر ته د قومي اسمبلۍ د ماتولو سمري لیږي. نوموړی وایي د اګله مخې کې ولسمشر په 30 ساعتونو کې دغه سمري لاسلیک نه کړي نو سمري به په خپله ماته شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم په اړه مشورې روانې دي. پتمنځ جرګې د شمالي وزیرستان پر هغو مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان فوز د مشر جنرال اسم منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو. د پتمنځ جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پر پرزمک کې جرګې ته په وینا کې چې له دې مشرانو به 500,000 روپۍ جرمانه اخلي. پتمنځ جرګې له اونۍ راهیسې روانه دا او د حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. وایي دوی اعلان کړی وو چې تر څو د دوی خپله جرګه روانه وي او پرېکړې نه وي کړي نو تر هغو به یې مشران له حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګه نه کوي.
اسرار الله مومند خبرونو لنډیز درواورول او سم افغانستان ته ځو. بیا به وروسته راځو قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا ته. په سنگار تونونو کې د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمېر سنگارګری مېرمنې وایي څو ځلې د طالبان حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره کړې او ورته ویلي چې متبادل کاروبار ته ورته برابر کړي خو د دوی په وینا هغوی څه مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د کسبګرو او ټوالو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د سنگار کوونکو مېرمنو اقتصادي ستونزې طالبان له حکومت سره یې شریکې کړي خو وایي طالبان خپله پرېکړه نه بدلوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي دوی د بدیل کار په لټه کې دي خو په خبره یې نه د طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي. دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه. دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سینګار کوونکې میرمن عزیزی هم ورته ستونزې لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاری خرڅوي.
رای بدیل پر دخترای کې درس میخواندل.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه يم چې هغه انجنونو ته د خوانسي او پانتونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ نه دی کړی. او لا چې وګي وي خپل چې وګي مجبور چې هیواد پریږدو. هغه مو چیرې لواسه ده بل لاره ده چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو په ټول خار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونی مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سنگار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلی بی پایلی دي.
تمدید پیش یاد من کرای دا چې د دې وخت په تمدید چې هغه جواب هم تاسو مونږ ته نظر سي درای او مونږ د بدیل پیش یاد مو ته کرای دا چې تر دې وکړې چې په خپل ګورو کې د خپل مسلک ته ادامه ورکړي خپل استفاده ورکړي. د دې دوه پیش یاد او څه مونږ ته نظر سي درای دا راغلي چې امر په خوا جواب منفي ده. مونږ څه څه فکر کوو ځان سره.
د طالبان د حکومت د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکلو پخته خو د دې راپور تر خپرېدو پورې جواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د 3 منټې وروسته په ټول افغانستان کې خزینه سنگارتونونه وتړل شول. د سنگار په دې 2000 سالونو کې لښ پېتو زره زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونه ده چې طالبان د حکومت د امر بل معروف او نه هنن منکر وزارت له خوا سنگارتونونه په داسې حال کې تړل شوې دي چې انجونی او میرمنې له زده کړو او کار څخه محروم دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
دا د افغانستان د سنگارتونونو کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي چې ور باندې طالبانو بندیز لګولې دي. اوس هم د افغانستان په تیاتو په پکتیا ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسانو ته د لنډمهالي کار زمينه برابر شوی. د دې پروژې کارګر د خپل سیمو کې په ویالو کاریزونو او سربندونو کې کار کوي. یوازې د یو وار لپاره دوی ته د $100 ماش په پام کې نیول شوی دی. کچم د پکتیا اوسیدونکو د پروژې په پایل خوشی څرګندوي. خو له نړیوالو ادارو غواړي چې په دې هیواد کې بنسټیزه پروژې پلي کړي تر څو خلکو لپاره د دایمي کار زمینه برابر شي. نجیب الله خیر په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او دریو ولسوالیو زرمت، احمد ابا او سید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسان د لنډ مهال لپاره په کار ګمارل شوي دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لختیو ویالو کاریزونو او سربندونو کې کار کوي د ورځې $15 مزد ورته په پام کې نیول شوی دی. سره لدې چې د کار دا پروګرام یوازې د 10 ورځو لپاره دی، خو بیا هم د دې برنامې کارګر په دې خوښ دی چې په دې پیسو به هغه د خپلو کورنیو ضروري اړتیاوې ترسره کړي. د زرمت د سهاک اوسیدونکو عبدالمالک مشال راډیو ته وویل
الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع شي بر ملک څخه خپل وطن هم ده، هم ثواب هم خرمه پین نفر ته دی راځي $15 ورکوي. الحمدلله دا ټول خلک په کار لګیا، دا ټول راځي دي، دا ټول خلک چې دلته شوینه دا ټول موږ سره خوشاله دي.
هغه کسان چې یاد مؤسسه په کار بوخ کړي خوخت دی وای په خوای هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټول ورځي لایا تیروله. د یاد سیمه یو بل کارګر آدم خان وای
مخکې به چې کول مخکې به کاری وسره کار روزګار نه وسره دلته لیک دیاري کړی تل کار کړی دا کړی دې خلکو وجد ډیر سره خراب وو. و شکر امن لایا د لګیا د ټول خلک لګیا د
د پکتیا د زرمت یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي د لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي. ګل محمد وفات هم چې په دې برنامه کې د کار زمینه برابره شوي وایي
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وشي چې بندونه جوړ شي، شی جوړ شي، مطلب پوه شي چې وخته پورې خو دوام وکړي. دا اوس بېرته مطلب لس منټه 15 باران وشي دا شی راډه کیږي. نو بې پایدې رسېده مو مزدوری 15 ورځې خو اینده مطلب دا نه لري. د څو کار به دوسې سم صدغه اینده د کوم ته دی خلکو ته دی بلسه د خدمت مطلب یو کار
بلوري ته د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین خلکو لپاره د کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنی د پرمختیا په برخه کې هم ګټوري بولی. د کرنی رئیس عبدالرؤف سعید وایي
د مو وختونه له مستات نه دادا چې هغه په پکتیا ولایت ډیره زیاته توجه کوي ځکه پکتیا ولایت اتراپی سیمې سیدی خلونو سیلابونه ډیر زیات کرا وځي. چرته دغه ترینچونو ته توجه وسی او د استنادي دیوالونو ته توجه وسی هم در کم ته زراعتي پټو د سلابونو نه مخنیوي وسی. نو بیا به د کانانو د لپاره هم در کم ته د ولسونو د لپاره لوی لاسته راوړنه ای.
یاد دی وی د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو همدارنګ لس نور ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
تاسو مشال ریډیو ری اوس به لار سو پاکستان ته. د تیر خالی پرز د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوې سرچمرنې د منځوري او د نوې سرچمرنې لمخې د روانو عامو انتخاباتو د کولو منځوري ورسته د سشکاري چې راتلونکي ټول ټاکنې به شایي تر ټاکل سوي وخت وځنډې شي. که اسمبلی د اګست په 12مه تر 12مه لمخه ماتې شي نو د عین لمخې باید انتخابات په نوې ورځو کې وسی. خو د پاکستان دفاع او داخله چارو وزیرانو ویلي چې شایي انتخابات تر ټاکلې مودې زیات وخت واخلي د ځکه چې د 2023 کال د ډیجیټل سرچ مرین په بنیاد به انتخابات کې شي او د دې لپاره به نوې حلقه بندیان کې شي. انتخاباتي کمیشن ویل چې نوې حلقه بندي به له څلور ورځې شپږ میاشتې وخت اخلي. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د تیر خالی په ورځ د نوی سرشمیرنې لاندې د راروانو عامو انتخاباتو د کولو په اړه د شریکو ګټو د شورا د دې فیصلې وروستو وفاقي وزیر رانا ثناء الله او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې اوس به د ټاکنو کمیشن ته د نوی سرشمیرنې لاندې نوی حلقه بندیانې کول وي او په دې آئینی عمل به تر څلورو میاشتو پورې وخت لګي. په پیښور کې د خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک نمی د نوی حلقه بندیانو کولو په وجه د روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د دې عمل بیلابیلې مرحلې وي، نو ځکه په دې باندې کم نه کم د څلورو میاشتو پورې وخت لګي او هم په دې وجه په راروانو دریو میاشتو کې د نوی عام انتخاباتو کېدل په نظر نه راځي.
چې څلور میاشتې هغوی دا خپل دا کار ختموي، نو کم از کم بیا الیکشن چې کوي نو دو میاشتې هغه دپاره پکاري، کم سے کم نو دا شپږ میاشتې شوې، نو شپږ میاشتو ټایم دی ته پکاري چې دوی دا ټول پروسس کمپلیټ کړي. الیکشن کمیشن دا وایي چې موږ ډېر زور هم لګوو، نو دا څلور میاشتې ولې چې هغه کې حلقه بندیانې کوي، بیا هغه نه پس اناؤنسمنټ کوي، بیا هغه باندې اعتراضات راځي، بیا هغه اعتراضاتو باندې دوباره د دې کم دې سماعت کیږي، دن نه به خالي حلقه بندیانې چینج به کوي، یو آبادی به اخوا لاړ شي بل به دېخوا راشي، خو سیټونه به کمول زیاتول کار چې کم دې هغه آئینی ترمیم نه بغیر نه کیږي، هغه دپاره قومي اسمبلی نه به ته بل منظور ہے.
په پیښور کې د خبریال او شینن کې لحاظ علي نمی پوښتنه وکړه چې ولې موجوده وفاقي حکومت د خپل حکومت په اخیرانو ورځو کې د نوي مردون شمارۍ لاندې د عامو انتخاباتو کولو منظوري ورکړه او دا منظوري دوی تر دې وړاندې ولې نه ورکوله. نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده حکومت کې شامل ګوندونه زر انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه دوی غواړي چې د نوي حلقه بندیانو د عمل د لارې را روان عام انتخابات د څه وخت لپاره د ځن ښکار کړي.
وفاقی حکومت په یو داسې وخت کې چې خپل د مشترکه مفادات د کونسل په اخیری اجلاس کې د مردم شماری نوټیفای کړله، د هغې منظوري ورکړله، نو د هغې د لاسه دا یره څرګندېږي چې د نوې مردم شمارۍ لاندې به د قومي او د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي، د هغې دپاره به نوې حلقه بندي کیږي او دا عمل تقریبا د راتلونکي کال د فروری یا مارچ پورې تللی شي. دا ځکه کیږي چې راتلونکي کم نگران حکومت راشي نو هغه به د ګرانۍ یو نوې لړۍ راولي، نو د خلکو نه د یېرې دپاره دوی وایي چې پنځه شپږ میاشتو کې به د بجلی قیمت تقریبا د اتیا روپو پورې فی یونټ پورې رسېدلی، د تیلو قیمت به درې نیم څلور سوه ته رسېدلی، نو دا هغه سیزونه دي چې د هغې د لاسه به د ګرانۍ نوې لړۍ راځي. نو دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو، دا خو نگران حکومت وکړل، نو هغه د اولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل دی د تاخیر ښکار شي.
د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل د ونډې وروستو د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه د 2023 د نوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی یا د وګړو شمیره 201.5 میلیونه ده او تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان د وګړو په شمیره کې د 3.5 کروڑه نفوسو اضافه شوې ده. د دغه اجلاس وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټری عمر حمید په اسلام آباد کې ځینو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته به اوس نوې حلقه بندیانې کول وي او د دې پروسې د مکمل کولو لپاره تر څلورو میاشتو پورې وخت پکار دی، خو تر دې دمه الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل نه دی شروع کړی او نو وفاقي حکومت په دې اړه الیکشن کمیشن ته نوټیفیکیشن جاری کړی دی. خو د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په دغه اړه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې په مرکز کې د راتلونکي نگران حکومت د سوري لاندې به الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل ترسره کوي.
د غلام غوث رپورټ ما اوریدلې. پرون د رڼو معلوماتو نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او شی حکومت د رشوتونو د مخنیوي او شی حکومتداري په اړه د پېښور پونتون د زکونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قانونونو په اړه معلومات ورکړل سوچ پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د دې ادارې مشر مشال ریډو ته وویل چې باید نوی نسل له قانون څخه په خبرېدو سره هغوی د اولس او هیواد په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې باید دغسې غونډې په سکولونو او کالجونو کې هم وسي. په دې اړه له پېښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
First of all, I would like to give
د اگست په اتمه په خبر کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوال ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 70% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانانو کو ایسی سکل سیټ سکھایا جائے.
د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوکې هم حقوقي په شرکی د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
شکم د ینګسترز زیرو اغي کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره د اودي ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي، نو چې دې سمره فیر وینو زمونږ د ملک موم اغه سه فیر چليږي او هر څه بټي کې.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکی ساده اختر مشال ریډیو ته ویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګورې کرپشن داسې خونه ختمي کې چې تاسو راپاسه یو مطلب کا ټارګټ کې چې د کرپشن پهل سٹارټ په خپل ناخلی کاغذ دکاندار شکل کے دے، ڈاکٹر شکل کے دے، وکیل شکل کے دے، جج شکل کے دے، اخپل چکم پیشہ دا اغیسر ناانصافی کئی، اغیسر ہر لحاظ کے چکم دے کرپشن کئی، نو پہلا کرپشن خاتمہ اخپل زان ناخلی.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2023 کال په خپل رپورٹ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورٹ کې ویلي شوی چې د بډو رشوتونو اغستو په 180 ملکونو کې پاکستان په 170 نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
او په پېښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې غیر خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکي زده کړو سلسله پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن د زده کړې د حکومتي ادارې ټیوټا په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره به د ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپل ګټه وټه کولای سي. د پېښور د وسیم سجاد رپورټ. اور
د خیبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرسته په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د بیوزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اگست په اتمه د تکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړلې شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن د وړاندې نه د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بیوزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن مشري مې وشالي د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل
چونکه دا ماشومان چې کم دي اغي مو سره سبق هم وي خو سکلم ضروری دي ځکه چې سبق کې کلاسز کې اغي لږ دومره مخ کې نه دي نو که سبق نه پاتې شو نو کم از کم دا اغي لاس کې سکل پکار دي او 14 کالونه مخ کې باغي مونږ سکل طرف سکل به پیز دکو خو مارکیټ ته به نه بوزو ځکه چې چایلډ لیبر وال پالیسیز نمګه خبر یو د کورسز کې به مونږ سٹارټ کوو د الیکټریشن کورس نه چې کم د شپږو میاشتو وي.
دا مې وشلی په خبره په اول مرحله کې به سوارلس ماشومانو ته د شپږ میاشتو لپاره تکنیکی زده کړې ورکولای شي او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نورو بېوزله کوچنیانو ته داخله ورکولای شي. په رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د 2 کالونو سبق ویونکي شایان چې اوس یې په تکنیکی تعلیم کې هم داخله واخسته مشال ریډیو ته وویل
دلته زه ډېر څه زده کوم او د خپل ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم، دلته مې ژوند ښه شو، اوس خوشحاله یم.
د ملګري ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي، کم چې په ټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
او سم سوات ته ځو. په سوات کې پرون د ښځو د حقوقو اتحادیې چې ورته ای وی اے وایي د بشري حقوقو ټولنې عورت فاونډیشن په مرسته د سوات خبریالانو سره غونډه کې ویلي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د شوزو او ماشومان سره د تشدد او جنسي زیاتۍ پیښې په لسګونو چنده زیاتې سوي. دا کې زیاتره جرم کونکو ته د قانون باوجود د دوی په وینا سزا نه درکړل سوي او د لوی وجه خلکو کې د پوهې کمی دی او بیا د پاکستان رسنۍ د دوی په وینا دغه پیښې په ښه ډول نه خبروي. خبریالان وایي چې دا ډول پیښې رپورټ کول پکار دي خو کله د رسنۍ پالیسي په مخ کې خنډ سي. د مشاریدو خبریال نازمت خان هم په دې غونډه کې ناست او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
فات بینګور کې زید خزو د حقونو او ټولنو اتحاد چې د عورت فاونډیشن په خور په مرسته کار کوي د سواد خبريالانو سره په خزو او ماشومانو تشدد او د میډیا کردار لپاره غونډه کې د بیرابلو ټي وي چینلو اخبارونو او ریډیو خبريالانو ګډون وکړو. غونډه ته د عورت فاونډیشن صوبایي مشر سایما منیر ویل چې په لنډو ورځو کې د پاکستان بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی رپورت ډیر تشویشناک دی.
صرف سواد کې تیر پنځه میاشتو کې د خزو خودکشي 19 واقعات راغلي دي. تاسو ګوره دا چرته سي دغه رنګ کې تاسو ګوره نو 2019 کې موږ سره د اخبار کې چې کم د جنسي زیاتۍ کیسز خزو خلاف ریپورت شوی دي هغه 2019 کې 19 کیسز خو اوس کو تاسو د هیومن رائټ کمیشن ریپورت وګوره د 2022 نو هغه د 277 کیسز چې دي هغه د ریپ دی خبر پختونخوا دغه سي د ماشومانو جن باندې چې کم جنسي تشدد کیږي داغه 270 واقعات.
سایما منیر وایي چې دوی په حکومتي کچا د پولیسو سره او قانون نافذ کوونکو ادارو سره هم غونډه کوي خو د تشدد کمولو کې د رسنۍ هم خپل کردار ادا کړي.
د دې واقعات مخنیوي وسنګ کې یو اړخ له خدا خبره ده بل اړخ له دا ده چې حکومت چې کم قوانین جوړ کړی دي هغه قوانین کې یو خدا مسله ده چې هغه کې داسې سکم دي چې کم اس کم دا د جنسي زیاتۍ کیسز کو تاسو ګورئ دغه خو 1% نو کم سزاګانی خلکو ته ملم شي.
د یادې اتحاد سواد غړی شمشیر علي چې د ځای بشري حقوقو ټولنې د اویکنینګ ویان دی وایي چې رسنو د خزو د غیرت په نوم وجنې بیا په خزو او ماشومانو تشدد پیخي ریپورت کړي. حکم نوی پیخي چې شوی دغه مخنیوي کې رسنۍ ډیر مهم کردار ادا کولای شي.
مونږ دغه ایکسپیکټ کوو چې رقم تشدد د خزو خلاف کیږي یا د غیرت په نوم کم وجنې کیږي میډیا دې په دې کې خپل کردار چې څنګه مخکې ادا کوو دا غیره دي نور هم منګو چې دی بهتر شي ځکه چې موږ ګورو چې د میډیا په کردار په وجه باندې په دې وایلنس کې یا په دې تشدد کې داغي به مخنیوي کیږي داسې قسم کیسز کم چې د زنانو خلاف کیږي د غیرت پر موجنه یا دغه کیږي نو د میډیا په ریپورتینګ په وجه باندې به باغی کې کیمرا زی او د قانون پاسداري به قائم کیږي.
ونډه کې شریک د پښتونخوا ریډیو او اردو ژبې اخبار نوې وخت سواد خبريال فضل خالق وایي چې پاکستانی رسنو دغه پیغي ډېرې کمی خبريږي او بیا چې خبر خپور هم شي نو هغه کې پوره معلومات نه وي. باید که میډیا په تفصیل سره معیاري رپورت جوړ کړي نو په خزو او ماشومانو تشدد پیغي کمې دي شي.
تر ټولو لوی ضرورت د میډیا دی چې هغه خپل کردار په صحیح مانو کې ادا کړي او هغه حکومتي ادارې هم پاغي باندې مجبور کړي او کپرس کې معاشره ده چې هغه په دې خبره باندې مجبور کړي شي چې هغه دغه بل مهم کردار په کې ولوبي سو پورې چې داسې نوې نو زبېنم چې په دې کې کیمرا تل نشږي دغه سونه کلونو چې موږ وکتل نو هغه ریشو چې کوم دنغه د یو کار نه بل کال ته سیوا شوی د کوم شوی نه ده نو بنیادی وجه ده چې په قوانینو باندې هم عمل درآمد نه کیږي او بیا عوامي شعور چې دغه په دې کې ډېر کم ده نو دغه را به درول لپاره د میډیا کردار چې نه ډېر زیات مهم ده.
اونډه کې د سواد پر اسلوب خبريالانو یادې اتحادیه ته باور ورکړو چې دوی به د بشري حقوقو او په خاص توګه په خزو او ماشومانو تشدد پیخي رپورت کوي او په غړبته په هره واستو هسي هم کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
او سمدروان غړی ورستی رپورت تر ازو په پاکستان کې په سیاست کې په عمومي توګه د شوزو ونده اخیستو ته په ښه نظر نه کتل کې چې خو د انتخاباتو پر ورځ سیاسي ګوندونه خپل پوره وس کوي چې شزي د دوی په حق کې ووټ استعمال کړي. د دې او نورو ستونزو په اړه د یو غیر سرکاري تنظیم لوري د اگست پرو منیټه په کوټه کې د ټیکټ په نوم د یو لند فلم پرانستا وسو او ننداري ته وړاندې شو. په دغه نور حال کوټه څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
دا یو غیر سرکاری تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټیکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو. د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي، ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د شوزو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې و کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې وه. د فلم د کانې له مخې وی خورته د ورور د شهادت په بدل کې د اغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټیکټ ورکول کیږي.
تقریبا لالا د پارټي کسان راغلي وو، دوی غواړي چې د لالا قربانیانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودری شم.
شش دا خو ډیر خوشحالي خبره ده موره، مجبور کو دی اوس په الیکشن کې دریږي. کڅم د غید خاون سره سره د کورنۍ نور غړي ډیر خوشاله سي، خو په کلی او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي. حتی چې د کلی ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخستلو په کلک سره مخالفت وکړي.
ازما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پاتې یو خاص ملګری وو، دا غل وجه پاتې زما کورودانې ته د الیکشن ټیکټ استول.
که څنګه په دې فلم کې مرکزی کردار د کوټي یو وتلی اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو، لکن د فلم جوړونکي شاه محمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره شزینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د شوزو برخه کمه ده، غرنګ موږ ډیر لوی ستونزې د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د شوزو غده ډیر کمې شزې دي. سیاغه د آرت او د فلم او ډرامې خو راځي هغه موږ کم انسټیټیوشن سي، مثال پی ټی وی د ریډیو پاکستان دی او د غرنګ موږ کلچر ډپارټمنټ پر دې شان باندې کار کوي، نو په هغه کې هم د شوزو برخه ډیره کمه یې. نو موږ کم دا فلم جوړولې، په فلم کې هم موږ تر ګورګل او ستونز هم دا ورسې د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټست کم اکټینګ سي کوي، موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا.
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخابات کې برخي اخستنی د دې فکر تر شا ولاړ. د خیر شګړي د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالېډو ته وویل چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوریت عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپې دي، وزنان ته کوم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه یاغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې، په هغه وجه باندې چې وزنان ته کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره تلای دي، ته په الیکشن کې هم ډیر مشکلات وي.
پر دې محل زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالي په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه،
شوزو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري، بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کمه وي او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي، د دې په استعمال کې نه وي. نو شوزو ته امپاورمنټ لپاره بیسیک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی، د دوی کم ګټه ده، هغه د دوی په خپل لاس کې، نو دوی بیا مختم راتلای شي، خپل خبرم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخې اخستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټیکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی وو، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.